ستړی مشه نجیب امیر یم او په دې خبري غړې کې مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه مهمو رپورټونو تازه ورکړل شوی دی. له خبرونو وروسته نور موضوعات سیړو، خو په سر کې پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پېښور های کورټ کې د پی ټی ایم پر غونډو د ډزو پر ضد د درخواست اورېدنه وشوه. ملګري ملتونه وایي طالبان له هغه سي د افغان میرمنو زورولو ته دوام ورکوي، او د ایران ستر مذهبي مشر وایي د اسرایلو پر ضد به له خپله هوډه وانه وړي. د خبرونو تفصیل نن د پېښور های کورټ جج د صوبایي حکومت او وفاقي حکومت د کورنیو چارو وزارت نه ځواب غوښتو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر غونډو چا چاپی وهلی دی او دا کار د چا په امر ترسره شوی دی. نن د اکتوبر په 4مه په پېښور های کورټ کې په همدې اړه یوه اورېدنه وشوه. دا اورېدنه د خیبر د اوسیدونکي زاهد الله په درخواست شوه. په ورته وخت کې د خیبر پښتونخوا اډوکیټ جنرال شاه فیصل عثمان خیل نن مشال ډیو ته ویل هر چا ته د پر امن احتجاج حق حاصل دی.
جیو پرامن جرګه کیږي د پښتنو د پاغه ماندې شیلینګ او ټیر ګیس چې کوم دی دا ولی استعمالي زموږ قبایلی روایت دی. داغه مطابق چې کوم دی هغه جرګه کیږي نو هغه ماندې شیلینګ او داسې نو کول چې کوم دی کې د سی ایم چیف منسٹر سره کیسما انستراکشنز نشته.
بل پالو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د اکتوبر په 4مه په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل هغه نه دی خبر چې د خیبر د جرګې په ځای چا په وحلی دا نوموړي زیاته کړه چې که د خیبر پښتونخوا پولیسو دا کار کړی وي نو پښتنې باید لاغوی نه وشي. دا په داسې حال کې دا چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین ویلي دي چې پولیسو یو ځل بیا په خیبر کې د راتلونکي جرګې پر کیمپ چاپه وهلې ده. نوموړي د اکتوبر په 4مه تر نیمې شپې وروسته پر ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه په بیان کې ویلي دي چې انتظامی په خیبر کې د موبایل ټلیفون شبکه او انټرنیټ هم تړلی وو او ګڼ پولیس د کیمپ ځای ته ورغلي وو. دا په داسې حال کې ده چې پښتین د روان 2024 کال د اکتوبر په 11مه په خیبر ضلع کې د پښتنو قومي عدالت په نوم د درې ورځنۍ لویې جرګې کولو اعلان کړی دی. پاکستان تحریک انصاف د خپل زندانی رهبر عمران خان د خوشی کولو او د غوی په وینا د عدلی د ازادۍ لپاره نن د اسلام آباد په جمهوریت سلور لاره یا ډی چوک کې د مظاهره اعلان کړی دی. د پی ټی آی قافلې په هغه احتجاجي مظاهره کې د ګډون لپاره اسلام آباد په لور روانه شوې دي، خو د هغه ګوند غړي او د اسلام آباد اوسیدونکي وایي چې انتظامی سرخار ته تلونکي لارې تړلې دي او په بیلابیلو ځایونو کې کانټینرونه درولې دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی هم نن په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې چا ته به د مظاهرو لپاره اسلام آباد ته د داخلو اجازه نه ورکوي. د نوموړي په وینا دا ځکه چې د ملایشیا د وزیر اعظم په ګډون د نورو هیوادونو پلاوي د پاکستان په سفر دي، نو ځکه د تحریک انصاف احتجاج نه کوي. هغه زیاته کړه چې حکومت د وضعیت کنټرولولو لپاره د پوځ او رینجر ځواک سرتیري هم اسلام آباد ته وربلل دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له لویدیځو هیوادونو غوښتل چې خپل مسؤلیت پر ځای کړي او له جګړې وروسته د افغانستان د رغونې چارې بیرته پیل کړي. لاوروف دغه څرګندونې نن د مسکو فارمیټ چې روسیا یې قربانه ده د غونډې ګډونوالو ته په پرانیستون کې وینا کې وکړې. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې لاوروف همدارنګه پر افغانستان د لویدیځ د بندیزونو د لرې کېدو او د دې هیواد د کنګل شوو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه. د لاوروف په خبره په افغانستان کې بشري اړتیاو ته په پام چې د ملګرو ملتونو په خبره له 3 میلیونو زیات وګړي مرستو ته اړ دي، باید له دې هیواد سره د نړیوالو بشري مرستو اندازه زیاته شي. هغه همدارنګ وویل دغه پروسه باید سیاسي نشي. د افغان ښځو نجونو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو این وومن د ښځو پر وړاندې د طالبانو تګلارې غندلې او دا یې له سیاسي او ټولنیز ژوند څخه د دوی د لرې کولو لپاره په دقیق ډول د جوړ شوي پلان برخه بللې ده. دغه ادارې پرون په خپلې ایکس پاڼه د افغان ښځو د وضعیت په اړه په خپور کړي راپور کې اندېښنه ښودلې چې طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته داسې فرمانونه پلي کړي دي چې د ښځو د حقونو د بېسارې کړکېچ لامل شوي دي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د نجونو او ښځو په زده کړو کار د بندیز په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولې دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې د تازه راپور او د ښځو د ناوړه وضعیت په اړه د مشال راډیو د افغان څانګې پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې طالبانو طالب ویندویانو او چارواکو په وار وار ادعاوی کړي چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه ادعا چې افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه ده. د ایران ستر مذهبي رهنما آیت الله علی خامنائی وایي پر بیروت د اسرائیلو د بریدونو باوجود به ایران له خپله هوډه په شان شي. نوموړی د اکتوبر په 14 په تهران کې د وینا پر مهال د اسرائیلو خلاف په روانه اونۍ کې د ترسره شو ایرانیو میزایلي بریدونو ملاتړ وکړ او ویل دا یو مشروع قانوني ګام او کړتیا ولیدل شو نو تهران به دا ګام بیا هم اوچتوي. آیت الله علی خامنائی چې په تهران کې د جمعې د لمانځه لپاره ټولو شو خلکو ته خطبه ورکوله په عربی او فارسی ژبه د خبرو پر مهال ویل په داسې حال کې چې اسرائیلو پر لبنان پر لپسې لوی هوایی بریدونه او ځمکنۍ مداخلت کړي. ایران بلدی ویر چې ګینی په منځنی ختیځ کې پراخه سیمه ایزه شخړه رامنځته کیږي د اسرائیلو پر ضد له کاروایی لاس وانخلي. خامنائی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې په لبنان کې د اسرائیلو لخوا د هوایی بریدونو او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې په منځنی ختیځ کې د پراخې سیمه ایزې شخړې ویره په زیاتېدو ده. دا به په نږدې 50 کلونو کې لومړی ځل وي چې خامنائی عامه خطبه ورکوي. وروستی ځل نوموړي د 2000 میلادي کال په جنوري کې د جمعې خطبه ورکړې وه. هغه هم په بغداد کې د متحده ایالاتو په برید کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب سواکونو د قماندان قاسم سلیمانی له وجل کېدو وروسته دا تر دې مهاله د مشال خبرونه دا مشال رادیو د خبرونه مو اوریدل. د دې خبرونه زنی مهم رپورټونه دادي. پېښور های کورټ له صوبایي او مرکزی حکومت نه د پی ټی ایم پر جلسو د ډزو او د اوخ کی بهاون کی ګیس ته استعمال سپیناوي غوښته دي. وکیل علی عظیم اپریدی وای
دا خبره پکې راغله چې د دې پروینشل ګورنمنت سره مشاورت نه دی کړی او آن اټس اون موشن ټیر ګیسینګ والا سچویشن او فایرنګ والا سچویشن جوړ شو دی نه او هغه د وجه مطلب چې امن ډیسټرب شو.
جمعیت علماء اسلام فی او می نیشنل ګوند د پی ټی ایم پر فعالانو د تشدد غندنه کړې ده. د پیښور سیدن کې د وړو د بای لوړوالي پریشانه کړې دي
او بل اوسې پکې راته دا وړم ګران کړ نو مونږ بچرته مونږ خروس.
په سواد کې د آنلاین جالي کاروبار لواجی خلکو ته مالی توانونه رسیدلې دي.
نو دې سی لکه مطلب یو پیره بګی دې درزو خوري بیا د نور پیسې راوړې نور انویسټمنټ وګی پیسې بلی کې خپل را پځې کم نو پاغه کې لګم توانې.
په نړیوالو ریپورتونو کې باور چې اسرائیلو پرون هم په لبنان کې د حزب الله پر مرکزونو د بریدونو خبر ورکړی. دا نور ریپورتونه په دې خبري غړی کې بدرګه موکړي. رازو د خبرونه لومړی ریپورت ته لکه څنګه چې تاسو خبرنو کې هم اوریدل نن په پیښور های کورټ کې د خبر د یو تن لخوا د دایر شوی درخواست اوریدنه وشوه چې په کې حکومتي چارواکو نه غوښتنه وشوه د پښتون ژغورنې غورزنګ په کیم د پولیسو د چاپی سپیناوی دی وکړي چې د سیول وشول عدالت کې ویل شول پولیس ویلي د پښتون ژغورنې غورزنګ د پرامن احتجاجونو په کیمپ ډزې شوې دي قربان یوخ کې بهاون کې ګیس استعمال کړی دی او زورولې دي. د پیښور های کورټ جج د صوبایي حکومت شپږو او وفاقي حکومت د داخله وزارت چارواکو نه ځواب غوښته دي. دا په داسې حال کې ده چې پښتون ژغورنې غورزنګ وایي پولیسو بیګا په څلورم ځل د دوی په جرګې په انتظامي کیمپ باندې چاپه وهلې ده. د غورزنګ په خبره پولیس د دوی په کیمپ ورغلل خو ډزې نه دي کړي. البته دوی د ځانونو د بچ کولو په خاطر منتشر شول. د نوي چاپو په اړه د خیبر پښتونخوا حکومت او پولیسو لا تر دې مهاله سندې ویلي. شاهنواز ترکزی رپورټ لري.
پیښور های کورټ د پښتون ژغورنې غورزنګ په غړو د ډزو او د ګیس ګولیو شیندلو ضد درخواست باندې د اړوند ادارو نه جواب وغوښتلی. پیښور های کورټ کې د خیبر ضلعي اوسیدونکي زاهد الله چې په عدالتي درخواست کې درک د خیبر ضلعي د شلوبرو قبیلی ښودلې. دغه درخواست د اکتوبر په درېمه عدالت کې جمع کړی و. هم په دغه ورځې عدالت کې اورېدنه شوې او نن د اکتوبر په څلورمه عدالت په دغه درخواست کې فریقونو ته نوټس ورکړی. درخواست چې د پیښور های کورټ د وکیل علي عظیم افریدی په واسطه داخل شوی وفاقي وزارت داخله چیف سیکرټري خیبر پختونخوا د داخله چارو سیکرټري خیبر پختونخوا د پولیسو صوبای مشر د خیبر ضلعي د پولیسو مشر د خیبر ضلعي ډپټي کمشنر او د جمرود د تاڼي ایس ایچ او پکې فریقونه ګرځول شوی. د علي عظیم افریدی په خبره نن د اکتوبر په څلورمه چې دغه فریقونه عدالت ته ورغلي وو عدالت چیف سیکرټري نه پوښتنه کړې چې آیا د وفاقي حکومت په وینا دوی نیغ په نیغ عملیات پیل کړي او د صوبې حکومت هیڅ نه دی خبر کړی. د دې ترڅنګ عدالت د دغه فریقونو نه ځینې نورې پوښتنې هم کړي.
نو دا خبره پکې راغله چې دوی د پروونشل ګورنمنټ سره مشاورت نه دی کړی او آن اټس اون موشن یې ټیر ګیسنګ والا سچویشن او فایرنګ والا سچویشن جوړ شو د دې نه او هغې د وجې مطلب چې امن ډسټرب شو او هغې سره سره د عام شهري خلکو حقوقو هم غضب شول. رایټ ټو لایف چې دی فنډامنټل رایټ دی اوسیدونکي خلک چې اوسیږي پورم نه اوسیږي په طور طریقې آزادانه طور باندې خپل کاروبار کوي نو هغه د دې سټیپس نه بیا یو قسم له ډسټرب شو. او انټرسټنګ فیکټر پکې دا و چې د صوبایي حکومت پکې سې نه و او دوی د صوبایي حکومت د مشاورت نه بغیر یو اقدام کړی دی.
عدالت ته ویل شوي وفاقي حکومت د چیف سیکرټري او د پولیسو په نوم یو خط لیکلو چې پکې غوښتلی د پښتون ژغورنې غورځنګ په غونډو د چاپی وهي او دغه غونډې د ګنې ونه شي. دغه خطی کله لیکلو نیټه خو معلومه نشوه خو د علي عظیم افریدی په خبره دوی عدالت ته وویل وفاقي حکومت که هر څومره یو چاته د آئین او د قانون د لاندې عملیاتو وینا وکړي ضروری ده چې هغه کې صوبایي حکومت ورسره ملګری وي او د صوبایي حکومت ته مشورې او د اجازه بغیر رهایت یو ګام پورته نه کړي.
نو موږ دا ویل چې آئین کې آرټیکل 129 ته 129 صوبایي حکومت ډیفاین کوي چې وایي ستا هغه کې چیف سیکرټری ناراضي چیف منسٹر دے او دا غسر کیبینٹ دے. نو بے شک کا چیف سیکرٹری دا وفاق نمائندے یا دا غی نومینی او دلتا خیبر پختونخوا کے اپوائنٹ شوی نو آغا چونکہ پا خیبر پختونخوا کے مقرر شوی دے نو آغا پابند دے چی دا صوبائی حکومت پالیسی فالو کئی نو لہٰذا آخرہ کے کورٹ دا غینا اس پا بلیک اینڈ وائٹ کے رپورٹ ہوختو.
عدالت کی جمع شوی درخواست کې د پښتون ژغورن غورزنګ نوم خو نه دی لیکل شوی نه زاهد الله بیا داسې خودل شوی چې ګینه هغه د یاد غورزنګ پلوی او یا عہدیدار دی. البته دا تذکره پکې بیا بیا شوی چې جمهوریت کې غونډه کیده کډونوالی پرمن خلکو خو پولیس ور باندې چاپی وهلی او د اوخ کې بیاون کې ګیس ګولیو په شمول د ټوپک وړزې هم ور باندې کړی. عدالت ته ورکړی شوی درخواست کې غوښتل شوی چې ټول وو واړه فریقونه دي منع کړی شي چې د دغه غونډې جوړونکي ډلې مشران پلویان او منتظمینو باندې دي د ګیس ګولۍ نه وروي او نه دي ځوروي. دوی هم غوښتلی د دوی کېدونکي پورم نه غونډه ته دي سازګاره ماحول هم یقیني کړی شي او اخیره کې دا هم ویلي چې د دغه ډلې ضد هر رقم عملیات ودروي. شانواز ترکزی مشال ریډیو پیښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په ورته وخت کې د خیبر پښتونخوا ایډوکیټ جنرال شاه فیصل عثمان خیل نن مشال لډیو ته وویل چې هر چاته د پر امنه احتجاج حق حاصل دی. له نوموړي سره د مشال رډیو خبریال مجید بابر مرکه کړې ده. راځي چې وایو
دا کیس چې کوم دی دا د پی ټی ایم نه دا د اوورال د دې صوبې عوامو د پاره او د خصوصا د پښتنو د پاره چې یو پرمن جرګه کیږي د پښتنو نو په هغه باندې شیلینګ او ټیر ګیس چې کوم دی دا ولې استعمالیږي. مو حکومت نه چې تپوس شو یعنی ما نه چې کله بینګ چیف منسٹر ایڈوایزر تپوس شو مونږ وردو چې مونږ چې کوم دی مونږ د دې سخت خلاف یو کس جرم کړی نه دی یو کس غلط کار کړی نه دی خو یو پرمن جرګه ده یو رمن دغه دی طریقې کار دی دا زمونږ قبایلی روایت دی هغه مطابق چې کوم دی هغه جرګه کیږي نو هغه باندې شیلنګ او داسې نو کول چې کوم دی نو مونږه کتا سو د دې پریویس آرډر کتلی پرونه آرډر شیټ هغه کې باقاعده ایڈوکیټ جنرل یی ز پخپلا ما دغه د دې خبرې بالکل سپورټ کړي دي چې کم دغه شیلنګ یا کم دغه چ کیږي نو هغه هغه چې کم دی هغه کې د سی ایم چیف منسٹر سره کیس ما انسټرکشنز نشته.
د دې پولیس کاروایي ذمہواری اوس پچا ده
د دې بابت کې نن چیف سیکرټری صاحب او اے سی ایس هوم او دغه چې کم دی د سی سی پی او چې کوم د خیبر او د پیښور جوائنٹ ایریاز اور سری دی اغی را وختل شو اغی ته وے اغی خپل بیا دلائل پیش کړل چې یو دغه زه کې امن او امان را وستو د پاره مونږ ته د چا انسټرکشن ضرورت خو نشته نو چې دلته امن او امان را ولم نو ماته به یو اتھارټي انسټرکشن پکار دي نو مونږ جواب دا ورکړه چې دا خلک خو چې کم دي دا خو څه اوس نه دا خو سمیش نه زیاتو شو چې دا کلته ناست دي او پورا رپورٹ
حکومت با آیا دغی ته اجازت ورکی دغی ته سیکیورٹی ورکی او دا جرګه به کیږي کنه د صوبایي
جی صوبائی حکومت چې کم دے ہر یو د پختنو پرامن جرګی اجازت ورکئی انلیس اینڈ انٹل هغه وخت پورې چې سو پورې اغا انٹی پاکستان نه یا اغا چرتا د بل ملک چنڈا یا سپریٹسٹ سلوگنز داسی سلوگنز چې کم د ملک انٹیگریٹی اور د دې سولیډریټی خلافی نو هغه پوری چې کم دی د دې حکومت دا دغه دی چې هغه با پرمن جرګه علاوه کوي
د دې انسټرکشن تاسو پی ټی ایم مشرانو ته ورکړی دی هغه د دې نه خبر دي تاسو د دې هدایتونه
دا خو چې کم دی دا د چونکی د اډمنستریشن کار دی زه خو په لیګل سایډ باندې ما چې کله اډمنستریشن نو تاسو دغه راشي ګایډلاین راشي یا سین انفارمیشن راشي نو هغه بیا تاسو سره شریک کولی شم
او تاسو خو سم امکان نشته چې بیا د پولیس کاروایی وشي د دې په دې جرګه
نو فلال خو چې کوم دی خبره های کورټ راغله چې های کورټ راغله نو دینه پس کس ایلیګل دغه کیږي اکټ کیږي نو های کورټ بیا هغه کې خپل انټرفیرنس کوي
داو د خیبر پختونخوا ایډوکیټ جنرال شاه فیصل اوثمان خیل چې د مسجد بابر پختنې ځوابولې بیا هم دغه موضوع سیډو جمعیت علما اسلام فی او عوامي نېشنل ګوند د پی ټی ایم پر فعالانو د پولیسو تشدد او د غوی د راتلونکو جرګې د خیمو وړنګولو غندنه کړې ده. د جمعیت مشر مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې د حکومت او ریاستي ادارو دا ډول کړنې غیر مسؤلانه دي. پولیس او صوبایي حکومت لا د غوندونو د مشرانو سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. البته د خیبر پختونخوا حکومتي ویان محمد علي سیف د اکتوبر په 2 په بیان کې ویلي ول چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د صوبي لوړپوړي بیوروکراټ یا چیف سیکرټر ته د پی ټی ایم پر ضد د کاروایي لارښوونه کړې وه. پی ټی ایم وایي چې د اکتوبر په 11 په ریګي للمه کې درې ورځنۍ لویه جرګه کوي چې موخه یې په پاکستان کې پښتنو ته د ورپېښو مسلو حل موندل دي. غلام غوث ته نور تفصیل سره.
جمعیت علماء اسلام فی عوامی نیشنل ګوند او مدنی فعالانو د پی ټی ایم په ضد په ریګي للمه کې د کاروایانو غندنه کړې ده. په اسلام آباد کې د اکتوبر په 3 نیټه د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې په حکومت او ادارو د دا ډول اقداماتو په سر نیوکه وکړه او زیاته یې کړه.
ہمیں معلوم ہوا ہے کہ پی ٹی ایم کے جرگے کے منتظمین پر کوئی تشدد ہوا ہے.
مونگتا معلوم شوی دا چی دا پی ٹی ایم دا جرگے پر منتظمینو سا تشدد شوی دے چی دیر دا غندنی وڑ خبر دا د دوی د نظریه سره اختلاف کېدی شي په دې باندې بحث هم کېدی شي لیکن دوی غیر مسلح دي او یو جرګه کوي. کچېری دوی غنی چې د پاکستان مخالف سره سوچ راخوريږي نو د دې په ضد دا رنګ اقدامات خو داغه د نور راولاړولو یو هڅه ده نو حکومت ته هم ذمہ دارانه رویه اختیارول پکار دي. بلې خوا ته د عوامي نېشنل ګوند مرکزی ویان انجینیر احسان الله هم د خیبر په ریګي للمه کې د پولیسو لخوا د پښتون تحفظ مومنټ د منتظمینو د خیمو د ویجاړولو او د هغوی د منتشر کولو لپاره په هغوی باندې د اکتوبر په 2 او 3 نیټه د اوښ کې بیونکي ګیس د کارولو غندنه کړې ده. انجینیر احسان الله تیره شپه په دغه اړه پخپور کړي یو ویډیو بیان کې په صوبایي حکومت هم سختې نیوکې کړې دي.
پی ٹی آئی ایک طرف یہ اپنے لیے احتجاج
پی ٹی آئی یو اڑختا د خپل ځان لپاره د احتجاج کولو گنجائش واڑی او بل اڑختا د دوی د خپل حکومت په دایره اختیار کی چې کوم ځوانان احتجاج کول واڑی پاوی د احتجاج لاری تړي د بیرستر سیف یا د بلچا د دروغ اوس نشي چلیدلې چې د صوبې پولیس مرکز کنټرول کوي پولیس او د صوبې نوري امن پلیکون کی ادارې د صوبایي حکومت په اختیار کې راځي او که دوی په خپل دایره اختیار کې کار نشي کولای نو بیا خو دوی له حکومت پرې خودل پکار دي پولیس او صوبایي حکومت د ځینو سیاسي مشرانو او مدني فعالانو د دین وکو په جواب کې سندي ویلي خو په ټولنیزو رسنیو او د پاکستان پر رسنیو په خبر شوی د کورنۍ چارو د وفاقي وزارت د یو لیک تر مخه وفاقي حکومت د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټری ته د پی ټی ایم په ضد د کاروایي کول ویلي وو او په یو بل لیک کې بیا د پښتونخوا د کورنۍ چارو محکمې د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر او اړوند نورو چارواکو ته د کورنۍ چارو د وفاقي وزارت په دغه لیک د عمل کولو سپارښتنه کړې وه د پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف هم د اکتوبر په 2 نیټه د کورنۍ چارو د وزارت د هغه لیک په اړه ویلي وو چې پولیسو د پاکستان د وفاقي حکومت په امر د پی ټی ایم د غړو خلاف اقدامات کړي دي د پښتونخوا چیف سیکرټری ته په لیکل شوی هغه لیک کې ادعا شوی وه چې پی ټی ایم د ریاست او ریاستی ادارو په ضد د کرکې او سپکاوي مرسته او سرپرستی کوي او د دوی خلاف دي سخت اقدامات وشي خو پښتون ژغورنې غورځنګ دا ډول تورونه په بیا بیا رد کړي دي او دوی دریځ لري چې د پاکستان د آئین په چوکاټ کې دننه د پښتنو د حقونو لپاره پرامنه مبارزه کوي پښتون تحفظ مومنټ د اکتوبر په 11 په خیبر ضلعه کې د پښتنو د قومي عدالت په نوم د درې ورځنۍ لویې جرګې اعلان کړې او د یاد تنظیم مشر منظور احمد پښتین د جمرود په ریګیللمه کې د هغې جرګې د زی پرانیسته هم کړې وه خو د اکتوبر په 2 او 3 نیټه د خیبر پښتونخوا پولیسو د پی ټی ایم په منتظمینو اوخ کې بیونکې ګیس کارولې وو او د هغوی خیمې ویجاړې کړې وې
مشال ریډیو د امن جمهوریت او پرمختیا کاروان
دا مشال ریډیو دا او تاسو خبري غړي او لوی مدیر رئیس د پاکستان د سپریم کورټ د قاضیانو ترمنځ د قانوني او د عدالت تنظیمي چارو په اړه اختلافات جوړ شوی دي دا غوا د عدلي او قضایي چارو خبري اعلان وایي چې دا اختلافات ترغي روس تنورم په ډاګه شول چې چیف جسټس قاضي فایز عیسا او د ستره محکمې بل وړپوړي قاضي منصور علي شاه یو بل ته اختلافي خطونه ولیکل دوی وایي دا ښکاری چې اوس مهال د سپریم کورټ قاضیان په دوه ویشل شوی دی پښتانه دا چې د قاضیانو ترمنځ د اختلافاتو ترشه څه دی عبدالحی کاکړې ځواب راکوي
په پاکستان کې که یو خوا د مسلم لیگ نواز په مشرۍ د واکمن سیاسي ګوندونو او اپوزیشن تحریک انصاف ترمنځ سیاسي جګړه په پارلمان دننه او بهر ورځ سر بلې تودېږي نو بل خوا د چارو پوهان وایي چې د دې اختلافاتو څرک دا مهال د پاکستان د سپریم کورټ په ودانۍ کې هم لیدل کېږي په اسلام آباد کې خبریال غلام نبی له تیرو شاوخوا 40 کلونو راځي د سپریم کورټ په اړه رپورټینګ کوي نوموړي د اکتوبر پر 3 مشالې ډوټول چې تر هغه وروسته چې د شاباش شریف مشري حکومت هڅه پیل کړي چې له پارلمان څخه د عدالتي اصلاحاتو په اړه په اساسي قانون کې د بدلونونو مسوده منزور کړي په سپریم کورټ کې د ججانو ترمنځ اختلافات نور هم ژور شوي دي
دا ججانو ترمنز یو ډیوایډ دی چې یو طرف ته چیف جسټس دی چې هغه د موجوده حکومت یا د هغه د موقف چې دی تاثر دی چې د هغه مرستیال دی او بل طرف ته کم چې سینیئر ترین جج دی جسټس منصور علی شاه چې دا هغه په باره کې دا تصور دی چې دا هغه کمډل ده نو هغه د پی ټی آی سره همدردی لري
د پاکستان حکومت د سپتمبر په وروستیو کې هڅه وکړه چې په اساسي قانون کې د بدلونونو مسوده له پارلمانه منزور کړي خو د مطلوبیا اکثریت نه درلودل لکه بلې وځنډوله په دې بدلونونو کې د سپریم کورټ د چیف جسټس د دندې موده زیاتول دي او داسې فکر کېږي چې شاید د دې بدلونونو د منځوري په صورت کې به د قاضي فایزي سا کاری موده وغځي. د چیف جسټس قاضي فایزي سا د ریټایر کېدو په صورت کې به جسټس منصور علي شاه د سپریم کورټ چیف جسټسي. خو د چارو د پوهانو په وینا کې چیرته په اساسي قانون کې د بدلونونو مسوده منظور سي نو په نتیجه کې به شایي منصور علي شاه چیف جسټس جوړ نسي. نو ځکه د دې په خبره د دواړو ترمنځ د اختلافاتو یوه مهمه نقطه ده. که فرض کوم داسې وي نو حکومت ولې غواړي چې د قاضي فایزي سا کاري مدادي وغځول سي؟ د عدالتي چارو خبريال وحید مرادي مشالیډو ته وجه بیانوي.
ټول دی وخت کې کوشش ته روان دی چې هغه نړی وخت پاکستان اسټیبلشمنت او د پاکستان موجوده حکومت د دې د ډېر امیدونه دي چې چیف جسټس قاضي فایز صاحب چې کوم دی وخت د آئین او د قانون چې کوم تشریح کی انټرپریټیشن کی نو دا د وخت او دونه غواړي چې جسټس منصور علي شاه او د هغه لاندې چې کوم سپریم کورټ ته اگر راشي ولې چې دوی د هغه تشریح نه د آئین تشریح نه دوه یې دا دوه چې کوم د پاکستان اپوزیشن ګوند دې ډله دا پی ټی آی د عمران خان جماعت دې نو دوه پوهی کی چې هغه بده یې فیور وکي.
د سپریم کورټ د ججانو ترمنس اختلافات دا وخت د پاکستان د رسنیو تودا موضوع ده. په اسلام آباد کې د جیو ټلویزیون د پارلماني چارو خبريالا نوشن یوسف مشالې ټول چې د پخوا په پرتله دا ځل د سپریم کورټ داخلي اختلافات ډیر پډاګه سوي دي.
بخوا د سپریم کورټ دننه اختلافات دومره په ډاګه نول خو اوس بالکل ښکاره شوې دي ځکه چې اوس ټولنیزې رسنۍ شته. بخوا به هم د ججانو ترمنځ اختلافات ول خو اوس هر څه په ټولنیزو رسنو خپاره شي او هر چاته معلومه ده چې کوم جج په کومه ډله کې دی. یو سیاسي ګوند د ججانو د یوې ډلې او بل سیاسي پارټۍ بیا د ججانو د بلې ډلې ملاتړ کوي. د هیواد د نظام چې کومې مهمې ستنې دي د هغوی ترمنځ چې دا وخت کومه شخړه روانه ده هغه اوس ډیره ښکاره شوې ده او اولس یې په اړه خبرې کوي.
د چارو پوهانو مشالې ته ویلي چې دوی ته نشکاري چې د سپریم کورټ داخلي اختلافات به زر ختم سي، بلکې د دوی په وینا دا هر څه د پاکستان د سیاسي ګوندونو او په سیاست کې د فوج له رول سره تړلي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا د مرکز پیښور اوسیدونکو وایي چې د وړو بیو زیاتوالي له وجې ژوند ګران شوی دی. دوی وایي چې په وروستیو کې د 60 کیلو بوجۍ وړو نرخ 100 روپۍ زیات شوی دی. د وړو کاروباریان وایي چې د بیو لوړېدو لوی لامل له پنجابه د غنمو واردات یا درآمد بندیدل دي. خو د خوراک صوبایي وزیر د تیرې میاشتې په وروستیو نه کې دا وکړې و چې د وړو بیې کمې شوې دي. خالد نیاز رپورټ لري.
پیښور کې چپس خرڅون کې ملک شیر مشال ریډیو سره خبرو کې وی ګرانۍ سخت پریشان کړي دي. دی وای نه پوهیږي چې خوراک پوره کړي او که د کور نور ضرورتونه.
غریب ځان لوړو غټي دال چینی پیدا کی مزدوریو کې روغ ناروغ شل ثونور مسلې دي. نو غریب سړی به کم کم تکلیفات او کم کم ضرورت پوری کوي.
نو چې کوم غدي وړ دي یا وړي دي په شادومره غلا رسیدلې دي چې غریب سړی نشي اخستي.
افسوس پاکستان د روان کال اگست میاشت کې یو سروې کې ویلي دي 94% پاکستانیانو ته د ژوند د بنیادی ضرورتونو استعمال سيزونه اخستلو کې ستونزې را مخته دي. سروې تر مخه د بچت توان نه لرونکو پاکستانیانو شرا 90% ته رسیدلې ده. سروې کې ویل شوې دي د معاشي بحالې نه مایوسا پاکستانیانو شرا کې 90% زیاتوالی راغلی دی او دا 90% ته رسیدلې ده. پیښور کې د کریانی سٹور دکاندار فاروق ترمخه گرانی وخت په وخت سیوا کیږي چې لوجی خلک نشي کولې چې د ضرورت سامان هم پوره کړي.
یو غو زمونږ د خپل سامان دومره ګران دي چې بیا په ګټه باندې خرڅولې نشو. چې چا ته وې دا په شل دی پریګی دی راته او بل اوس یې په کې راته دا وړم ګران کړ. نو مونږ بچر ته مونږ به خروس پټافه چنګمای او مونږ نشو پالل.
د اړو ډیلر منصور مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي د وړو غټو ډیلرانو غنمو کې تاوان نکړی دي. اوس دغه تاوان را سر کولو د پاره د وړو قیمتونه سیوا کړی دي.
یو د 1 تاریخونو سره رشی په مارکیټ کې دا 55 روپے خود دے سر گرانی کنے جی بلد وجا دا پنجاب نا کم دے دا اس دا جلسی جلسن روان دی کنٹینر دا اس پلار گاڑی ولال دی دخل کو پرمٹ باندھ رودی بغیر پرمٹ نہ رودی کنے جی
بلخوا د خوراک صوبائی وزیر ظاہر شاہ تورو د سپتمبر پ 25 د چترال دوری پ مکا رسنوتا ویلی حکومت د کروندګرو پ مفاد کی د دوینا غنم اخیستی دی چلوجی دوڑو قیمتنو کی ہم کمیرا غلے دے خالدہ نیاز مشال ریڈیو پیخبر
د خالدی نیاز تم دے رپورٹ سر د خبرونه نیمای برخی تھا رو رسیدو نو رپورٹونه روس تا وس پامو کې د خبر نو لنډیست نن د پخورای کورټ جج د صوبای حکومت او وفاقي حکومت د کورنۍ چارو وزارت نه جواب غوښتو چې د پښتون ژغورنې غورزنګ پر غونډو چا چا پی وهلې دی او دا کار د چا په امر ترسره شوی دی په داس حال کې دا چې پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین ویل دی چې پولیسو یو ځل بیا په خیبر کې دراتونکو جرګې په کیمپ چاپه وهلې ده پاکستان تحریک انصاف د خپل زندانی رهبر عمران خان د خوشی کولو د غوی په وینا د عدلی د ازادۍ لپاره نن د اسلام آباد په جمهوریت څلور لارې یا ډی چوک کې د مظاهرې اعلان کړی دی خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته ویل چې چاته به د مظاهرو لپاره اسلام آباد ته داخلېدو اجازه نه ورکوي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له لویدیځو هیوادونو غوښتي چې خپل مسؤلیت پر ځای کړي او له جګړې وروسته د افغانستان د رغونې چارې بیرته پیل کړي لاوروف دغه څرګندونې نن د مسکو فارمر چې روسیا یې قربانه ده د غونډې ګډونوالو ته په پرانیستون کې وینا کې وکړه د افغان ښځو او نجونو وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو این وومن د ښځو پر وړاندې د طالبانو تاګلارې غندلې او دا یې له سیاسي او ټولنیز ژوند څخه د دوی د لرې کولو لپاره په دقیق ډول د جوړ شوي پلان برخه بللې ده طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د نجونو او ښځو په زده کړو کار د بندیز په ګډون ګڼ محدودیتونه لګولې دي د ایران ستر مذهبي رهنما آیت الله علی خامنئی وای پر بیروت د اسرائیلو د بریدونو باوجود به ایران لخپله هوډه په شان شي نوموړي نن په تهران کې د وینا پر مهال د اسرائیلو خلاف پروانهونه کې د ترسره شو ایرانی میزایلو بریدونو ملاتړ کړ او ویل د یو مشروع قانوني ګام او کارته ولیدل شو نو تهران به دا ګام بیا هم اوچتوي نام شال رادیو تا د خبرونو لنډیس مو واوریدو د خبرونه دوه می نیمای ته راورسیدو اسرایلی پوس پرون هم په لبنان کې د حزب الله ډلې پرزونو مرکزونو د هوایي حمله خبر ورکړه ده امریکا حزب الله د وی تر کړې ډلې په توګه پیژندلې حزب الله یو ګوند چې په پارلمان کې استازي هم لري او اروپאי ټولنې یوازې پر نظامی سانګي بندیز لګولې ده په همدې حال کې د لبنان چارواکو ویلي دي چې په روستیو اسرایلو حمله کې په لسګونو شغورن کې عمرستان دوی کارکون کې وژل شوې دي په منځني ختیځ کې روان وضعیت د نړۍ ځینې هیوادونه او بنسټونه اندېښمن کړي دي صالح محمد صالح نور معلومات راکوي
د اسرائیل پاوز پرونو ویل چې د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله ډلې استخباراتي مرکز وشتلې ده په همدې حال کې د اسرائیل پوځیانو د اسرائیل پولي ته څیرمه له افراطي وسلوالو سره شخړه وکړه او جنگي الوتکو د لبنان په ځینو برخو کې د افراطي وسلوالو مهم مرکزونه په نښه کړي دي اسرائیل روانه اونې اعلان وکړ چې ځواکونه د لبنان د جنوب په ځینو برخو کې چې د حزب الله ډلې مهم مرکز ګڼل کیږي ځکني عملیات کړي دي تر دې څورز مخکې په دغه ساحو کې چې تر ډیره حزب الله ډله ور باندې کنټرول لري د اسرائیل لخوا پراخه بمباري وسوه د لبنان چارواکو ویلي چې په سلګونو زره کسان مجبور سوي نورو ځایونو ته کډه وکړي د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله یو تروریستي سازمان ګڼي او اروپای ټولنې د دې ډلې پوځي څنګه د ترهګرو ډلو په لیست کې شامله کړې ده د لبنان روغتیا وزارت پرون ویلي چې په مخکنیو دریو ورځو کې د اسرائیل د بمباریو په نتیجه کې څه باندې 40 روغتیایي او د اوروژنې کارکونکي وژل شوي دي اسرائیل ویلي غواړي د خپلو شمالي پولو پر خوندیتوب تمرکز وکړي او غواړي یقیني کړي چې باندې 15000 کسان چې له تیر کال راهیسې د حزب الله د حملو له کبله بې ځایه سوي بیرته خپلو اصلي سیمو ته ستنسي لکه چې په غزه کې تیر کال د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي. جګړه پیل شوه نږدې هر ورځ د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ ډزې تبادله کیږي. د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله تیرو جمعه په بیروت کې د اسرائیل په یو لړ هوایي حملو کې ووژل سو. تر دې مخکې د حماس ډلې مشر اسماعیل هنیه د ایران په یو کلی کې په یو هوایي برید کې ووژل سو چې تهران او حماس یې پړه پر اسرائیل واچوله. د دغو کسانو د وژل کېدو په غبرګون کې ایران تیره سهشنبه پر اسرائیل د میزایلو حملې وکړې چې پراخ غبرګونونه یې وپارول.
دا مشال رادیو دا
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وای په داسې حال کې چې پراتون کې ژمه کې به سباندې 12 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا ولري. هغه اداره د بودیجې کموالي له وجې یوازې د 6 میلیونه وګړو مرسته کولی شي. د خوړو نړیوال پروګرام وای له اوسه په درویش ولایتونو کې چې په ژمه کې لارې بندیږي د خوړو زیرمه کولو هڅې کوي. تفصیل یو وار بیا د سالم احمد سالین.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وای را روان ژمی شای په افغانستان کې د میلیونونو کسانو لپاره سخت وي. د دغه ادارې په وینا په داسل کې چې تر 12 میلیونو ډیر کسان د خوړو له کموالي ځوریږي، دوی یوازې د 6 میلیونو کسانو لاسنیوي کولای شي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د خوړو نړیوال پروګرام چې د 1.5 میلیونو خلکو لپاره د ژمي لپاره چمتووالی نیسي، په درویش ولایتونو کې د سړکونو د نه لاسرسۍ نه مخکې خواړه لیږدوي او ذخیره کوي. موږ په پام کې لرو چې د ژمي په سختو میاشتو کې د 6 میلیون خلکو څخه ملاتړ وکړو. دا په داسې حال کې چې د 12 میلیون څخه ډیر خلک د خوړو مرستې ته اړتیا لري. د بودیجې د کمښت له امله د خوړو نړیوال پروګرام نشي کولای د ډیرو خلکو سره مرسته وکړي.
د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې ویلي چې تیر کال په افغانستان کې لږ تر لږه 10 میلیونه کسانو د بودیجې د نشټوالي له کبله خوراکي توکي نه دي ترلاسه کړي، چې له دې درکه شزي او ماشومان تر ټولو زیات اغیزمن سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویاند وایي د دې اداره وتوانېده د اوړي پر مهال په میاشت کې له 1 میلیون زیاتو کسانو سره په هغو ځایونو کې مرسته وکړي چې سخت لوږه ورباندې حاکمه وه. د ملګرو ملتونو دغه اداره وایي دوی اړسول د بودیجې د کموالي له کبله یو پر څلرمه برخه هغه پروژې وځنډوي چې له خلکو سره د اقلیمي بدلون له اغېزو د خوندیتوب په برخه کې مرسته کوله. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د روانو 6 میاشتو لپاره په ټول افغانستان کې د خپلو پروګرامونو د پرمخ بیولو لپاره 640 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. اخو د ملګری ملتونو د بشری چارو د همغږی ادارې یا وچا ویلې چې را روان جمعې به له خطرونو ډک وي او د طبي پیښو له کبله زیانمنسیوي کسان سرپناه ته هم اړتیا لري. دغه ادارې د روان کال په پیل کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو شمیر 3.5 میلیونو ته رسیدلی دی.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړې اورئ.
د پاکستان وفاقي حکومت د سرکاري کارکونکو د تقاعد یا پنشن په اړه یو نوی پالیسی اعلان کړی ده. د سکیم له مخه حکومت په هغه سرکاري کارکونکو ته پنشن نه ورکوي چې د 2023 کال د جولای نه کار پیل کړی وي او د میاشتې تنخواه به پیسې کټ کیږي چې د کاري مودې د ختمېدو یا د ریټایرمنټ وروسته به ورته ملاويږي. حکومت وایي دا پریکړه د مالي ستونزو له امله کړې. بلخوا سرکاري کارکونکو په دې فیصله خفګان ښودلی وایي چې له مخکنه ګرانه ژوند غیزمن کړی دی. د نوې فیصلې سره به مشکلات لاسي واشي. له پیښوره عظمت علي شاه.
د پاکستان وفاقي حکومت د مالی ستونزو له وجې روان کال د سرکاري کارکونکو د پنشن په اړه د کنټریبیوټری پنشن فنډ سکیم په نوم د یو نوې پالیسي اعلان کړی چې تر مخه به د کال 2023 د جولای د میاشت نه برتی شوی ټولو سرکاري کارکونکو ته حکومت پنشن نه ورکوي. د پاکستان وفاقي حکومت د غپریکړه په یو داسې وخت کې کړي چې سرکاري کارکونکو پنشن د 0 ارب روپو نه سیوا شوی. د سرکاري کارکونکو د اتحادی اګیګا د پیښور جنرال سیکرټري نوید خان مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حکومت د پنشن اصلاحات په نامه د دوی پنشن ختموي او چې کومې تنخواګانې ورکوي هغه کې هم د ټیکس په مت کې زیاتې پیسې کټ کوي.
تقریبا 6,20,30,000 چې کم دی پکې پکې سرکاري ملازمین او ټول چې کم دی نو
داسې په منډه کړی دی او داسې ظلم او زیاتی ورسره چالو دی چې ته سوچ هم نشو کولی. یعنی تنخواه د ختمی سی پی فنڈ چې کوم 2022 کې برتی شوی دی، هغه ته وایي چې تاسو ته جی پی فنڈ ضرورت نشته، تاسو بس سی پی فنڈ کوئ. دیر چې دومره زور سرکاری ملازم لور کوي نو دیر مهرباني دا کې خپل چې کوم اخراجات دي، کومې عیشانی دي، کوم منسترانو سره پروتوکول دی، هغه دې دی واپس والی کنه. لکه اوس ته حساب لګوا اسمبلی چې کوم ایم پی ایس دي، هغه لپاره دی 200% چې کوم دی نو په ترخګانو کې اضافه وکا.
د پاکستان د کال 2023-24 د بجټ پیپر تر مخه د دفاعي ترقیاتی او د قرضو د واپس کولو د بجټ نه زیاتې پیسې د سرکاري کارکونکو د پینشن لپاره مختص کړې شوې دي. د بجټ پیپر تر مخه تیر کال د پاکستان وفاقي حکومت د ریټایرډ سرکاري کارکونکو د پینشن په مد کې 8.2 ارب روپۍ ورکړې وې او سخت کال دغه بجټ کې 1.2 ارب روپۍ اضافه شوې ده. د ستمبر په 1 د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر محمد اورنگزیب رسنو سره په خپلو خبرو کې ویلیو د پینشن اصلاحاتو لپاره به ډیر زر په قانون کې ترمیم راوړي.
جس کو بند کرنا ہے اس کو بند کر دیں اور جن اداروں کو ہم نے رکھنا بھی ہے
کوم وزارتونه چې بندول غواړي هغه به بندو او ځینې وزارتونه به په نورو وزارتونو کې زم کوم. د پینشن په اړه هم ډېرې خبرې کیږي چې موږ د پینشن په اړه څه کوو. نو موږ د پینشن په نظام کې بدلون راوستو چې د کومو کسانو ته چې پینشن ورکول کیږي هغه به جاری وي. دا ویل ډېر اسان دي چې ګنې د گریډ یو نه تر 14 پورې تاسو دا وکړي او د 19 نه تر د 22 پورې مو بند کړي. نو د دې لپاره موږ په 1903 سرویس ایکټ کې ترمیم کول وی
امندمنت لانی پړېږي.
یا د ویچ د کنټریبیوټری پینشن فند سکیم تر مخه کوم سرکاري کارکونکو چې د روان کال د جولای د ډومبې نیټې نه برتی شوی د هغوی د بیسیک تنخانه به 10% او د حکومت لخوا به پکې 40% پیسې د پینشن په فند کې جمع کیږي چې به د ریټایرډ کېدو پس ملازمینو ته ورکول کیږي. په پیښور کې خبریال محمد فهیم مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا تیر حکومت په کال 2022 کې د پینشن اصلاحات په نوم د پینشن په نظام کې کوم بدلون راوستو د هغې فائدې به راتلونکي وخت کې صوبې ته رسی.
تنخواه چې کله پورې یو سرکاري ملازم کار کوي هغه اخلي او تنخواه اغستو نه پس هغه چې کوم نظام و مونږ سره زوړ نظام و هغه دومره یو اوږد نظام و چې د هغه د مرګ نه پس او بیا د هغه ریټایرمنټ بیا د هغه مرګ بیا د هغه ښځه بیا د هغه لور دا سیستم دومره اوږد و. که مونږ وګورو کال 2022 کې خیبر پختونخوا حکومت دغه پینشن اصلاحات لپاره خپل قانون راوړی او هغه وخت چې کوم اخرنی ملازم دوی بردی کړو 2009 پورې وه صوبائی حکومت هغه ته پینشن ورکړي. هغه نظام په تحت لکه تاسو حساب لګوي چې یو ملازم اوسطن 50 یا 60 کاله د ریټایرمنټ نه پسند تاسو باندې پروت دی او تاسو بیا دغه سره سنه شي کول نو دا یو ډېر غټ بوج دی.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور د ستمبر په 13 رسانو سره شریک کړي خپل یو بیان کې ویلیو چې د نگران حکومت په وخت کې کوم کسان په سیاسي بنیادونو برتی شو هغوی لا نوکرو وباسي. د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورزی هم په خپلو خبرو کې ویلیو چې د معاشي ستونزو له وجې شپږ وزارتونه ختموي او یو نیم لک سیوا کارکونکو هم له نوکرو وباسي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
په وروستیو کې په سوات کې د 11 ټولګي او زده کوونکي د پرلیکا یا آنلاین پانګونې په جالي کاروبار کې په لکونو روپو پوروړی شو او تیرونه یې ځان واژه. تر هغې پیښې 2 ورځې وروسته د سوات یو اوسیدونکي خبریالانو ته وویل چې 30 کلن زوی یې د همداسې یو کاروبار په نوم پوروړی شو چې خلکو تښتولی دی او له کورنۍ یې د قرض لکونو روپیو ورکولو غوښتنه کوي. شنونکي وایي چې له چپرلیکا کاروبار او جواری توپیر لري چې ځوانان باید ورڅخه ځان وساتي. د نیاز احمد خان رپورټ د آنلاین دوکې ښکار شوی ځوان د مور په خبرو پیلېږي.
بچے دے امین اللہ نوم دے کن دا 14 اگست باندې دے د کور غیب دے بیا 5 ورځې پس مونږ ته یو میسج راغی چې پدی امین الله باندې زمون قرضه ده او مطلب دے قرضه تاسو
دے راغلی دا د سواد کنجو یوې مور دے چې د خپل زوی د خلاصول لپاره هغه خلکو ته زاری کوي کوم چې د قرض پیسو واپس اخستو لپاره د یوې نیم میاشتې راسي بندیوان کړي نن دوه ورځې وړاندې د تحصیل کبل بر باندې او تلس کلن د یو لسم جمعه زده کوونکی په دغه وجه خودکشي وکړه چې آنلاین کاروبار کې یا په جواره کې په لکونو روپو تاوان کړي او قرضدار شي وو آنلاین کاروبار او بیا دا کې جواری څه شی دی په دا اړه سوات کې د سافټویر کمپنۍ مالک انجینیر صمد خان وایي چې آنلاین روزګار هغه دی چې څه شیان خرڅول اغستل آنلاین جواری یو بل عمل دی دی وایي
نو دغه شان ته دنیا بر باندې ډیفرنٹ ویب سایټس او ایپس راوتې دي یو شارټ ټرم لپاره او دې خلکو ته داسې دغه کوي چې فار ایگزامپل تاسو 10,000 روپۍ انویسټ کوي وو ورځې کې به دا ډبل شي یا کوین دی یا ډبل کوین کوي دا کلک کوي دا داسې دا آلریډي دا یو داسې فراڈ یا نو سکیم جی تیار خپل حسابي چې دا اٹریکټ کی په ولنې ورځې کې تعالی لګې ډېرې پیسې در کی ته دا غو یو قسمه یو تایز مهر استعمالی بیا ته نور خلکو ته وایي چې لګې کې ما ډېرې پیسې وګټلې ته دې ته راشه دا شنتي رو رو خلک دې ته انوالو شي بدې کې او دنیا خلک بدې کې خپل هم پیسې بربادې کې د ترور د پلار د یو نه بل نه قرض راوالي هغې سره هم دغه کې دې سره هغه زندګي ټوله تباه شي خراب شي
د منګوري پیسل خان چې آنلاین ویب پاڼې جوړوي او د تیرو دریو کلونو راهیسې سافټویر کمپنۍ کې کار کوي دی وایي چې سوات کې آنلاین کاروبار زیاتره 18 کلونه تر 26 کلونو پورې زلمي کوي بعض وخت جواری کې او دوکې په ځای سم کاروبار لکه بیټکوین فای کوین او داسې نورو کمپنیانو کې سرمایه ولګوي خو چې نرخونه سوجې کته شي نو د زیان سره مخ شي
په دې کې زیاتره د غړ غړو کسان انویسټمنټ دي نو آلریډي مارکیټ چین او خبره بري نو کله چې بګیدا کسان مسن راشي او دوی کې انویسټمنټ وکي یو لګي کنه دوی له فرابټ عمره په دوی کې دوی بده خون باندې اخته شي چې او لکه بس پیسې دی او دا قصې می سي دي نو سو وخت پس یې هغه کسان کم ایکسپرس چې کمی هغه زیاتره د دې مارکیټ نه پیسې می سي او بس یا نور سو وجې نه خو داغه کې لکه مطلب ډیر زیات چې دې لکه نقصان وکي نور پیسې بس رول وي خیر دوی کې شي دی په لبه کې نور وګټم غا نو دې سیل کا مطلب یو پیرا بګی دې درزو خوري بیا بګی نور پیسې راوړي نور انویسټمنټ وګی کې شي بلی کې خپل را پځې کم نو پاغه کې لګم توانې شي دې سی نور نور جوړای کې لګې دومره توانې شي چې بیا سر خپل اپشن نه او قرضې بګی شروع کې ولا کې سیمې سیمې دې دوی نه ولا مطلب دې زیات ډیسټربم شي منټل ایم ډیسټرب شي
د انلاین جواری او دوکې نه به څنګه بچ کېږي دا څه شی دی او دغه لپاره څه کول پکار دي په دا اړه انفارمیشن ټیکنالوژي کارکونکي صمد خان زیاتوي
زه به دا اوم د دوه مشرانو ته چې کله هم دوستانو پیسې غواړي تپوس کوي د شیز د لپاره پیسې غواړي فار ایگزامپل د انویسټمنټ کې آنلاین ډیر زیات خلک دلته ما په راځي آنلاین ز انویسټمنټ کوم آنلاین څه انویسټمنټ ته هم دا غراته وي د ویب سایټ د کوین علم پلان کې علم دا علم باندې باندې انویسټمنټ کوم نو پکار دار چې تاسو دی یو ایکسپرت یا نږدې څوک در سره هغه سره لږ مشوره وکړي د خپل پلیټ فارم کم باندې تاسو د پیسې او تاسو انویسټمنټ کوئ دا لګونته کې وخای د دې نوم چک کوي د دې ریویو چک کوي په هغه به بیس باندې بل لینکډن باندې چک کوي د دې په سوشل میډیا لګونته کې هغه هیستوري چک کوي ډایرکټلی پته لګي د دې
په پاکستان کې آنلاین دوکې مخنیوي لپاره ځانګړی قانون سایبر کرایم شته او په دا اړه متاثر خلک رپورت هم کولای شي ولې کاروبار کې زیان او یا په خپل مرزي جواری کې پیسې بیلاتو لپاره څه قسمه قانون نشته او د کې زیاتره کمپنیانې د نور هوادونو نه کار کوي ځکه متاثر خلقو تا ورستا سقس مامرستی نمیلاویگی نیاز احمد خان مشال ریڈیو سوات
دا مشال ریڈیو دا ستاسو خپل ریڈیو بلوچستان په مرکز کوټه کې د لویو او وړو مورنوي ژبو د ودې لپاره د ورځنۍ نړیوال کانفرنس نن هم دوام لري پرون د کانفرنس پر لومړۍ ورځ د پاکستان او نورو هیوادونو څیړونکو ژبپوهانو خپلې مقالې وړاندې کړې او په مورنیو ژبو یې د تعلیم پر ارزښت ټینګار وکړ څیړونکو مشال اډیو ته وویل چې خلک هم باید خپل ګړدودونه یا لهجې خوندي وساتي تفصیل د ایوب ترین په رپورټ کې
د انټرنیشنل لنګوستیک اسوسیشن اف پاکستان تر سوري لاندې د مورنۍ ژبو د پرمختیا لپاره لسم نړیوال کانفرنس نن دویم ورځ هم په بلوچستان پوهنتون کوټه کې روان دی په کوم کې چې د هیواد د بیلابیلو برخو ترڅنګ د بارني هیوادو لیکوالان او ژبپوهان تحقیقي مقالې او څېړنې وړاندې کوي د کانفرنس په اول ورځ زیاتره وینا کوونکو وویل چې په پاکستان کې په زرو کلو پخوانۍ ډېرې مورنۍ ژبې د محدودیت سره مخامخ دي په دې اړه نور حال د کانفرنس تابع کوونکي او په بلوچستان پوهنتون کې د ژبو د ودې د څانګې مشر ډاکټر نصیب الله سیماب د لومړۍ ورځې خالصه په داسې ټکو کې راته راکړې.
زیاترو چې کوم ویناوال وو هغې په دې کې وکړله چې ژبو ته باید پرمختګ ورکول سي، ژبې باید چې پرمخ راسي. په دویم سیشن کې دغه زما مقاله چې وه هغه دا وه چې دا ټکي خپلې معنا څنګه شندي او د معنویت څنګه ورکوي، په کومه ژبه کې چې ټکي د معنویت کثرت لري په هغه کې تخلیقي آثار ډیر وي، او کومې ژبې چې د معنویت کثرت نه لري وحدت لري هغه ژبې عموما چې د هغه د تخلیقي صلاحیتو څخه محرومه سي.
د کانفرنس زیاتره برخوالو وویل په کار دي چې ژبې او لهجې په خپل ال کې پاته سي. په دې ترڅ کې د پښتو ژبې کارپو میرمن شیرین تاج وایي په کار دي چې په مورنۍ ژبو کې د نورو ټکو ګډ نه کړو.
پښتانه وایي یا دا یو آگاهي ده چې وایي پر هر پنځه ملل یا پر لس ملل باندې د پښتو اکسنت بدلیږي. که ژوب له ولاړه سي د ژوب د خلکو یو جلا رنګ د پښتو انداز دی، د مسلم باغ د جلا دی، د چمن د جلا دی، د کوچیانو د جلا دی، دغه رنګ څه کومونه چې په مخه راواخلي جلا جلا هغه هر اکسنت زما دونه خوښ دی، د کاکړو د جلا دی. خو زه دا وایم که کاکړ پښتو وایي مکمل پیور خالص کاکړی پښتو اکسنت دی ووایي، کاسکزی پښتو ووایي هغه دې دا پیور خپل لینگویج ووایي، دا نور دې نه پاره ګډي کې کوچی ووایي هغه لینگویجز ته موږ دا نه وایي چې مطلب ستا د نونه د ټیک هر یو ټیک د خپل شایست لري خپل انداز لري.
دا ډول په بلوچستان پوهنتون کوټه کې د انګریزي څانګې استاذې میرمن شهید اڅکزی زیاته کړه چې په بلوچستان کې زیاتره خلک د مورنۍ ژبو ترڅنګ نورې ژبې هم ویلی سي.
بلوچستان کې په دې کې دونه ژبې ویل کېږي چې کوچنی پیدا سي د درې ژبې قرض په کور کې لایسته سي. نو دارنګه یو اویرنس راځي په د خلکو کې سي او د بلوچستان باره کې خلکو ته معلومیږي، خاص کر د پښتو ژبې، د بلوچستان ژبې، براوي ژبې.
د بلوچستان پوهنتون پخوانی پروفیسر ډاکټر تواب خان اڅکزی به راته وویل چې په پاکستان کې د مورنۍ ژبو د پرمختیا دا ډول نړیوال کانفرنسونه ډېر د اهمیت وړ دي.
د نړۍ هغه قومونه چې مخ په وړاندې یا ترقي بام ته ختلي دي د هغه ترقي ملکونو یو بنیادی وجه چې ده هغه په خپله مورنۍ ژبه کې درس یا تعلیم ترسره کړی دی. نو د هغوی د ترقۍ بنیادی وجه چې د دوی هغه بنیادی وجه کنسپټ یې کلیر و په نږدې خپل تعلیم چې وو ساینس او ټکنالوژي ټوله په خپل مورنۍ ژبه کې وو. دا کانفرنسونه، ټریننګ، ورکشاپ منعقد کول دا بیخي ډېر ګټور دي. هغه په دې چې د میاشتو او کلونو محنت یو سکالر کړی وي، راجمع کړی وي، هغه دی په یو ساعت کې په زرګونو بلکې اوس خو د میډیا د لارې په لکونو انسانان دا هغه څخه پایده واخلي.
پر دې مهال زیاتره ویناوالو پر دې خبره زور ورکړي چې د مورنۍ ژبو د ودې لپاره دي د تحقیق او څېړنې عمل نور پراخ کړل سي. د دې سره سره دي د ژبو د تحفظ لپاره مورنۍ ژبې د نصاب او کتاب برخه وګرځول سي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینا.
د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ ته د سلویختو هیوادونو خوا شا 1400 هنرمندان ورغلي دي. هغوی هلته په هغه فرهنګي میله کې ګډون کوي چې د سپتمبر په 26 پیل شوی او د اکتوبر تر اخیره به دوام لري. سندرې، نغمې، سټیج ډرامې او نڅاګانې د هغې میلې برخه دي. نندارچیان وایي د نامنیو په وخت کې هغه میله د ساتیری وسیله ده او نړۍ ته د پاکستان مثبت انځور ښیي. بشیر ګواخی په اړه رپورټ لري چې له همدې رپورټ سره به د خبرې غړې هم بیا پای ته ورسیږي.
د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د نړیوالې کلتوري میلې پیل د ستار او بنجو لګړې د نغمې وشو. د ممتاز سبزل خان او فرحان رئیس د سازینی د ګڼو خلکو پام ځانته واړاوه. د ملي کتل لپاره په سلګونو کسان ورغلي دي. دوی وایي د هر چا لپاره پکې د هغوی د ذوق څنا څه شته دي، خو ګډونوال زیاتوي تر ډیره خوند فولکلوریکي موسیقي وکړ. له دوی یو زباد انور واچ د میلې لپاره نور کارونه پریخي او د سندرو اوریدو ته ورغلی و.
زما لومړی نغمه ډیره خوښه شوه. دا د ممتاز سبزل او فرحان رئیس خان لخوا د بلوچ بنجو او سیتار ګډا سازی نه و. کمال یې وکړ. دوی دواړه استادان هنرمندان دي. ډیر خوند یې وکړ. د نورو هنرمندانو هنرونو ته هم په دې میله کې سترګې پلارایم.
په کراچی کې د نړیوال کلتوري میله غیر سرکاري ادارې کراچی آرټس کونسل لخوا د جیو نیوز ټلویزیون او سند صوبایي حکومت په مرسته جوړه شوې ده. میلې ته له څلوېښتو هیوادونو خوښه 4500 هنرمندان ورغوښتل شوي دي. دا د سپتمبر له شپږشتمې پیل شوي او د اکتوبر تر دیرشمې پورې به جاري وي. میلی تا ورغلی هنرمندان با لسلو زیات نغمه وړاندې کوي. د آذربایجان هنرمند صاحب پاشا زاده تا میلی دومره خوند ورکړو چې وای دا وای ورسته ورتګ نوي. لیکوال پیرزاده سلمان همدغه سه نظر لري.
موږ بیا هم راځو چې د آذربایجان مغام موسیقي او د آذربایجانی نڅا موسیقي وړاندې کړو. دا د دوو اسلامي رونو هیوادونو پاکستان او آذربایجان ترمنځ ډیر ښه راکړه ورکړه ده.
د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچی کې د بیلابیلو هنرونو د میله په داسې حال کې کیږي چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې ناامنۍ زور اخیستی دی او نږدې هر ورځ وسلوال بریدونه کوي. خو د دې میلې منتظمینو او ګډونوالو وویل چې د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو د موسیقارانو ورتګ به د پاکستان په اړه تصور ښه کولو کې مرسته وکړي. لیکوال پیرزاده سلمان همدغه سه نظر لري.
نړۍ په ګډ وډ حالت کې ده. تشدد ډیر دی. د نړۍ په هر خوا کې حالات ترخه دي. جنگونه روان دي. وینې تویږي. په داسې حالاتو کې د دا قسمه میلې کېدل او د نړۍ له بیلابیلو برخو د خلکو راغونډېدل یو نرم روڼ او خوشاله تصویر وړاندې کوي. نو زما په نظر ځکه داسې میلې مهمې دي.
د کراچی په دې میله کې پر نغمو سربیره سټیج ډرامې او نڅاوي هم شته. د میلې منتظمین وایي کله وی خو په میله کې د نړۍ ځینی ځوان هنرمندان خپل کمال ننداره ته وړاندې کوي. نو لبلې خو د پاکستان ناامنۍ او پریشان کړو خلکو ته د تفریح موقع برابروي.
مشال رادیو په خبرونه کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکوو.